تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو ترې مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 پکلاکه وغندله. بل لورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ویلي چې د 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګوب شمیر ډیر کم یاد کړی او ویلي دي چې یوازې یو تن وژل شوی او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې 10 کسان په غزنی کې اوبو ولیدي او دغه راز 8 کسان په کندهار کې په سیلونو کې ډوب شوي دي. د زابل د عام روغتیا رئیس هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ګڼ مالی زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغلته د یوه پوځي ګاډي د چپکېدو په پیښه کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دې ډله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. اوریدونکو، د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او دغه راز په انستاګرام پاڼه کې هم موږ تعقیبولی شئ. تاسو په انستاګرام پاڼه کې هم د ازادۍ رادیو له خبرونو خبرېږئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه 10% یې کوکنار کرل شوی دی.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، موږ په مطلق ډول ردوو. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې ژدې وسادي حاصل ته رسېدلي، انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو لار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګمانۍ پیدا کیږي.
آیا په دې لاس چې کده یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، دای له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې دا ولړېږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وایي د نشې له امله مې خپلوان کړه کړه څخه کوي.
اورونه مې بیل دی په امدي نشې را سره ورانه ده، چې نشه کوم خوښ نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد، د استانبول ګره ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوره او نه بل شی وغوښ.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه، څوک یادوي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سخت کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس یې کوکنار کرل سوي دي. په افغانستان کې د یو این ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل سوي چې بیرته ویجاړ سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا یو این ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت د اندېښنې وړ دی. عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 260,000 هکتاره زراعتي ځمکو څخه په 300,000 کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو دا مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په 300,000 تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. له 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي، خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي. خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي.
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی، اوس تقریبا د دې کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی. نو دا مطلق بې اساسه راپور دی، موږ یې په مطلق ډول ردوو. په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ وې ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوي وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معاونیت لخوا هغه تخریب شو.
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کښت دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونیو کې د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و که نه. حاجی نصیب چې 2 کاله د نشئی موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای، نشئی مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده، باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي.
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د نشئی موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنارو نوی فصل کرل شوی، خو په دې موده کې نه مسؤولو کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 260,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې یې کوکنار کرل سوي دي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پستې 3 هکتارو ډیرو ځمکو کې جوړ شوي باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول. په دې ځمکو کې پخوا کوکنار کرل کېدل، خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي او تخنیکي لګښت په دې ځمکو کې د پستو نیالګي کېښودل شول. په روان کال کې دې باغونو پسته نیولې او په پام کې ده چې پسته یې بازار ته وړاندې شي. په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کښت په پرتلا د پستې ونې لږ اوبه غواړي، ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکي مرسته جوړ شوي او اوس حاصلاتو ته رسیدلې دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی پخوا په خپلو ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1998 شمسي کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادۍ راډیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلې انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی، او د تریاکو پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نه لاندې ښه شول، بله په دا کار باسر ورتخته یې لغنځلې دغه پسته ده، بله دغه پسه کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بېخي نه امیر دا ښه ګټه کوي. کوکنه خوله نه جوړ شوه د افغانستان خلک بېخي مسکین نه کوکنه وکړي، د پسته وبغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. کاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوږدمهاله لمنځه تګ دپاره ځینې نوي بوټي چې هغه ګټورې نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپله خوښه هغه تطبیق کړي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري، د اوبو ستونزه په نظر کې ونیول سي، د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکول سي، دا به د بزګران دپاره ډېر مفید تمام سي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره لیدل کېږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کېږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کېږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته یې زیانونه څه دي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کی، نو دغه تغیرات د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کیږي؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کیږي. مخدره مواد هم یو لغو مواد څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب ګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم مخسي په تفکر کې تغیرات رامنځته سي، نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ورباندې لري، اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، حتی د هغوی د لاس غذا نه خوري، دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپلو ملګرو باندې شک لري، وایي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي. حتی بعض اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. حتی بعض اوقات په تلویزیونو کې چې کوم وخت ګردی میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پر یو موضوع باندې دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي. یعنی هر کړنه، هر فعل چې نور یې ترسره کوي، دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی د ما په باره کې یو دسیسه ماته جوړوي. نو دغه نښې نښانې دي د دغه ناروغۍ.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم وخت چې دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا سي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي. حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي، چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې سي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا رااخي او پر ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړوي، له هغو څخه لریوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې دته ډېر مشکلات پیدا کیږي، دا د ده د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغۍ لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تاریک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکې چې ما وویل، د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګمانۍ د ناروغۍ سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه داسې رامنځته سي. ولې د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته سي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې وروسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دغه ناروغۍ څخه صحتیاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دغه ناروغۍ سبب په دغه شخص کې دغه مخدره مواد دي، نو که دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت په مکمل توګه تداوي کیږي چې دی له تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د ښیښې نشه په معتادینو کې د بدګمانۍ سبب کیږي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که دیو موتا درملنه وسی؟ خو کورنه یه تا درملنه ورست ملاتار ونه کری؟ موتا د بیرتنه شو تا مخه کوی؟ پا دی عربه دا دکتر میواند هوشمند خبری واورو؟
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دی، دوی د کور نه شړل شوي دي. نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی دوی پوښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې باید شفخانې ته راشي. کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري، دغه ټول ستونزې دي چې راولاړېږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوی او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوی، همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بېرته مبتلا شي. یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خښتو په بټۍ کې کار کاوه، خته کړو او د کور ټول لګښت یې پرکولای شوی، خو اوس نشي له پښو غورځولی. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قوطي راټولوي. دی له دې لارې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرې واخلي. دا چې زیارت ګل څنګه ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
ولم هغه چرس د غم ولدسې شروع کړه چې یو اشوکو مسه درته ویم، هغه غریب مړه شوله او بس د هغې د غم په هغې ورځ ما هم چر شروع کړم، ای پرېږده چې زه مړ شم او مړیم نکړم، تر اوسه پورې پیادت یم. والا چې استاده د چرسو خو مې 12 کاله کېږي او 3 کاله مې شیشه وڅکله، ورک نشو پی شیشه میں شو روک لپ دیم غم والا چ نورم زیتی گیا اور رکی گی نہ نو بس وس گنا دما والا کی خٹیر باڈی وا سڑے خراب پی بھی نہ وچ چر سم بھی نہ وچ او شیشہ جدا شیشہ بد بدریش پی چس کے خوب بم نہ دردی بیا چ کلا ادش نو بس ہم دہ ہی کخار کے ادش پوڈر اندر نہ جیبو نہ موئی دا کارم پکشتا دیا بیا پنج پیری رانا والا چیز جیبو والے دیا خیخی گتمی ویر اصر راکتی وی پیسی وی هر شیران اولی دی لورا دیم چی دشپیم گروپ دتا و لگه چی و دلی بز خوست دسی پکشتر پودرین چی آقا کار روزگار نکی هم دا جیبو نوی خار که غلا کهی و شکر دی ما پا که غلا وسا پولی پزین لگهی که نده کدی خپل میانت می کدی بطایی که می کار کدی خختی آچوم او دا کاغذو نمیم چی طول اول غلا می نده کدی سل دو سو دری سو بمی دورا دی پیدا کولی بس هم دا چرس پی والا شیشه پی والا و خوراک پی والا مور می مرد پلار می مل دی و رو نمی بیل دی بس داری و بچی دی کوری دی خپل کاری هم دا بطاییو که خختی آچوی او رو نمی بیل دی پا هم دی نشه را سر اوران دا نو بدی پا هم دی نشه بنده ایسم تی نشه کوم خوخی نیم او چی نشه نکوم خقدر عزت میکی مشه رو راسه جنگ کرده پی چی مرگرو تم مورده مرگرو سم مکینا بیا لیو کل کی گی کور نراوتیم کابل خار کیم کاغذون همی طولول بس کدر تیم چی کارا پیرا کی کاغذون همی طولول ده شلو بمی ششا خسته ده شلو چرس ده شلو دوڑای موڑای دیر شو بس ده چرگت میو ده بیا خستل ده ورزی طالبانو موحلی یا متغلاگانی که ما ور تا قسمون خوره چیزا گورا پا جون که مغلانه را کدی را پسی با وحلم بیا چی بس دسی مزر دسی لالشا خار که تغلاگانی که اما بغلام نکولا ور تا بمی کاغذون طولو مغلانه کما سبای بچ لالما بس لس بجو پوری بمی و بودری دک اکلا بس کاغذون پلاشتی که بوتلی لپیپسینی طولی با بس پیتاوی رو پیشولی کبالیانو با مردان خستلا چه لس کلو با و شپک کلو به حساب اول چه شپک کلو دی طول ورس که بم دا 200-250 روپای گتلی او پا ما غورس با لگه دی رانا زکا چه دوڑای بم چه مخت نرا که ولی شل لپای بم دوڑای واخست یو لسو بم چه تا چه وز کری چه نشم نکولا خود جوان بم خوا و بادی بم خوا لکه دا بس خوست سوی اما کسمت خبری دی نو پلم نکوی گدون وستی دا مشران او منی سړی خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده. هغه
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یو معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکبر یو موټر چلوونکی دی. دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډېر وخت به نه تېروئ، لاره اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا تام ستړی مشی.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچوو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
بس انډی والی ده، نو موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکم راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاده دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکر لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکر نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ما ته پرېږده.
شکره او شکره.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس څه ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دا دی
خواهنه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قومندان صاحب ما خوشی که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرمې، څنګه دې خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرته دی؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرته دی، کنه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دی.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.